سلور بجې شوې احمد شیبری هم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتو یو جک پوری چارواکي خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د سرمنشان ټونی کوټیرش په ګډون به په پلاسمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالی امینه محمد وویل چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د نورو هیوادو له ځانګړو استازو سره جوړ شي اخلي محمد چې د دوشنبې پروس د امریکا په پرنسټون پانتون کې له طالبانو سره د خپل لیدنو کتنو په تړاو خبري کولې وویل ک طالبان پر رسمیت وپیژندل شي د مسولیت بار به درون شي میرمن محمد زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې طالبان به پر رسمیت وپیژندل شي کنه شي خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې پر رسمیت وپیژندل شي بلدورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په یو بل ټویټونو کې تیر شپه یې کړی دي وړاندیزونه کړی دي چې د دوحې د تړون پر توافق باید د می د لومړۍ نیټې په غونډه کې بحث وشي طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی کرکټ بورډ نه چارشنبې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د یو رسنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکې می میاشتې تر 18 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سټرایکرز پامیر لیجنډرز او میوند ډیفینډرز برخه اخیستې وه خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیونز هم اضافه شوې ده د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیونز په لوبډله کې به 19 لوبغاړي وي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي په دې جام کې ټول ټال 14 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورني کرکټ غوړېدا ده په تورخم کې د غره د شوېدو په پیښه کې د مړو شویو دریو کسانو د مړو شویو شمیر دریو کسانو ته لوړ شو په تورخم کې پرون د غره د یوې لوی برخې د را شوېدو له کبله یو شمیر لاری او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یوه ویاند ویلي چې تر دې دمه د خاورو له ډېرېدو لاندې د خاورو له ډېریو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي دي ویاند د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې شایي شل 15 لاری به هم تر خاورو ډبرو لاندې شوي وي یو چینی چارواکی نن ویل چې د پکینګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمیر 9 ته رسېدلی دی دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو د پکینګ د ښاروال مرستیال لی زون ګرونګ نن د دې پېښې د قربانیانو نوې شمېرې اعلان کړې په ازبکستان کې د نوي اساسي قانون لپاره وار له مخه ټول پوښتنه پیل شوه دا رای د دې لپاره چول کیږي چې د دغه هیواد 15 ولسمشر شوکت مرزیایف ته لاره پرانیستل شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دوو دورو کې هم ځان کاندید کړي چې په دې ډول به تر 2024 کال پورې په واک کې پاتې شي د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وویل هغه کسان چې د اپریل په 1 رای نشي اچولی هغوی ته سرلننه زمینه برابره شوې ده چې د اپریل تر 26 خپل رای ورکړي د ازبکستان اساسي قانون پروسه شکل تعدیل شو چې بیا تیره میاشت پارلمان تایید کړ او د ازبکستان د چارواکو په باور د ټول پوښتنې په ترڅ کې به اکثریت له دې تعدیل سره موافقه وکړي ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدلی شي د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالی د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلونکو دوه اونۍ کې به په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وایي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. د سیاسي چارو د کتونکو شکرې بارغزې نظر مو په دې اړه اخیسته.
فکر کوم چې دغه اونۍ به شړای کیږي نه.
بلورته داسې راپورونه خپره شوې دي چې شای ملګری ملتونه په افغانستان کې د شزینه کارکونکو د کار د ممانعت لپاره خپل کارونه په افغانستان کې وزنډوي د زهرو کاروان په خبرونه کې د چارو یو کتونکو وایي چې کدا سی وشي د معتادینو د درملنې چاره بټکنی شي
لبد مرغ ټول د معتادینو د درملنې مرکز شې دي هغه خود کفا نه دي او زتره اوس په دې وختونو کې ایونو ریسیور دی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوې ده د دوو نوې پترس کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه جوړ شي، او په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي که نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال امینی محمد تیر ورځ ناوخته د امریکا په یو څیړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپل خبرو پر مهال له سخت دریځو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلن خو دوه اونې کبه پسیما کې سره جرګه شو، او دا بدنړی او سیمې د هیوادونو د استادو لمرنۍ ناشته وی چې د بلګرو ملتونو سرمنشي په کې ګډون کوي. د دې غونډې له جوړېدو زمنګ تمه د هغو لمرنۍ لارو چارو مندل چې موږ د دې اصول او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لور ورسېخلي. آیا دا ممکن ده؟ نه پوهیږم، خو دا بس باید وشي. طالبان د پر رسمیت پیژند د نه غوښتون کې دی، او دا پر دوی زموږ د فشار وسیله ده.
امینه محمد دا سرګندونه داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د په هوټ ټینګار شوه. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خواني ځنګړي اساسي زلمی خلیل زاد تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به د راتلونکي مې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو او کار لپاره یو طرح رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو او دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، ځکه دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري، او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولې، ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی، کوم چې د افغان میرمنو په کار زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګیدلی، او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویل.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو جلیل هم ورته نظر لري، او وای نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا
لویوی خودوی گواخونه کوي که طالبان خود ته د کار اجازه ورنکړي افغانستان پرې دو، او لبلې خو به امینه محمد وای چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي. اوس په کلو په هیګ جوړی طالبانو ته کمپاین کوي او کپدی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې د افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نادولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولې، او د طالبانو د دغه پریکړې له امله د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترنګلتیا مخ په ډیریدو ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستان د وتلو پریکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو دولتي موسسو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې وي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د جوړېدونکې ناستې په تړاو د دغه سازمان د ځینو چارواکو څرګندونې په اوس وخت کې څه معنا درلودلی شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له پخواني ډیپلوماتې شکرې بارغزی څخه کړې.
زه فکر کوم کوم ته چې میرمن امینه محمد ویلي دا د ملل متحد دریز نه دی په اول کې، دا هغه یو وړاندیز دی چې امینه محمد غواړي ملل متحد او نور ملکونو ته وړاندې کړي چې زما په نظر باندې دا به هیڅکله ونه منل شي، ځکه چې په عین وخت کې رسمي دریز د اکثر هیوادونو همدغه دی چې دوی طالبانو سره تعامل کوي خو په رسمیت یې نه پیژني. د دې تر څنګ زه فکر کوم خپله ملل متحد هم نه شي کولای هغه خلک په رسمیت وپیژني چې د دوی د تعزیراتو په لیست کې ده. البته پدې کې هیڅ شک ځای نشته چې طالبان به هر هغه محدودیت چې دوی د افغان په میرمنو او افغانستان خلکو په سر باندې راولي غواړي هغې نه یو سیاسي ګټه پورته کړي، چې په هر صورت دوی ته هغه د مشروعیت زمینه برابره کړي. خو زه فکر کوم چې دغه اوړی به شړی کېږي نه.
اغلې بارکزی، که فرضاً بحث کېږي د طالبانو د رسمیت پیژندل، به ستاسو په نظر لومړیتوب وي او که د افغانانو غوښتنې به لومړیتوب وي په اوس وخت کې؟
طبیعي خبر ده، زما په نظر د افغانان غوښتنې باید لومړیتوب وسي، ځکه طالبان په رسمیت وپېژندل سي ونه پېژندل سي، دا د افغانستان د خلکو د ژوند او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمن چارواکو په سیاست باندې به ډېر څه اغېزه ونه لري. زما لپاره هغه مثبت اغېز په کار ده چې یا هغه مثبت بدلون په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغېز ولري. که تاسو ټول افغانستان هم طالبانو ته وبخښئ، هغوی دې ته آماده نه دي، چمتو نه دي څه خپل منځ کې اصلاحات راولي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې کوم تصمیم ونیسي.
اغلی بارکزی، تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړله، آیا طالبان که په رسمیت وپېژندل شي د تغییر تضمین شته دی ستاسو په نظر؟
نه، متاسفانه یو شی چې طالبان په کراتو خپل خبرو کې ویلي، خپل کړنو کې ښکاره کړي دي او خپل عملي دریځ کې مطلق 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 ټولو ته یې ثابته کړې ده، هغه هم دا دی چې طالبان نشي کولای خپل کړنو کې بدلون راولي. که طالبان نن خپل کړنو کې بدلون راولي، سبا ته د دوی هغه خلک چې په عقیدوي لحاظ باندې حداقل د دوی د تبلیغاتو پر اساس ورسره دي بیا نه، او طالبان خپل د قدرت او قوت ساتلو لپاره هم نشي کولای خپل کړنو کې تغییر راولي، ځکه چې د طالبانو ذهنیت، جوړښت، ایدیالوژي، فکر، مفکوره او تفکر همدغه شی دی چې دوی کوي. دوی ته اصلا دا مهمه نه ده چې اسلامي نړۍ نه تر انتقاد لاندې راځي، دوی ته مهمه نه ده چې د افغانستان د خلکو تاریخ دوی غلطه معرفي کوي، دوی ته صرف هماغه شیان مهم دي چې دوی ته په ذهن او په برنامه کې ورکړل شوي.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په زابل کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري. د معارف چارواکي او زده کوونکي په دې ولایت کې دا ستونزې په دې راپور کې راسره شریک کړي.
د تنکوی ماشومانو دا ټولګی د زابل مرکز کلا ته نږدې د ونې تری وسوري لاندې زده کړې کوي. د زابل د مرکز کلات په شمول د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو ډېره برخه ودانۍ نه لري او ماشومان په ژمي کې لمر او په دوبي کې د ونو سیوري ته زده کړې کوي.
مستل میدا د چمید لپاره ښوونځي کورسونه د شنور ځایونو چې زده کړې کوي، په دې باندې لپاره جوړ شي موږ خپل زده کړې وکړو.
د زابل دوه وسیدونکي شفیع الله او احمد الله وای د ښوونځیو د ودانۍ نشټوالی د ماشومان پر زده کړو ناسم اغېز کړي او ډېر کله ماشومان د زیاتې ګرمۍ او یخنی لامل لزده کړو پات کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د شونځوی د ودانوی د کمښتونځه هوار کړی.
پس موږ شاګردات سیدی هغه تشنه اسمان لاندې ذکر کړي، لکه په لری پروتول سوالی کې هغه میزان ول سوالی د دې طرف ته چوفان ده او دغه سي اټغر ول سوالی ده، چې طبيخي یت خیمه هم نسته،
تعمیرات نسته، په الحاله خیمه له همشتونه لري، نو تر درخت لاندې یا د دیولو شاته پرشونه یا داسې خالی غولي باندې زده کوونکي ناسي زده کړې کوي. امکانات ډېر کمزوري دي.
په زابل کې دا مهال یو سل څلوره بیر ښوونځي فعال دي چې یوازې ناوې ودانۍ لري. د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې ریاست مرستیال محمد نسیم نصیر وایي په دې ولایت کې ټول 15,000 زده کوونکي په دغه ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. د نوموړي په وینا په تیر یو کال کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په مرسته 25 بابه ښوونځي رغولي او تمه لري چې دغه بنسټونو په مرسته به د پاتو ښوونځیو د ودانیو د نشتونځه هواره کړي.
د زابل ټول دغه یو سلسله یا بابه مکاتب څخه موږ نه یا بابه تعمیرات لري، د نور پاتو برخې باندې تعمیرات نه لري. کوم مکاتب چې تعمیرات نه لري هغه زیات په اطرافي سیمو کې دي. په اطرافي ولسوالیو کې مکاتب موږ تعمیرات نه لري، په د مرکزی ولسوالیو کې تعمیرات ډیر دي. د موږ سره زیات مؤسساتو وعده کړې ده کنه یونیسیاف بسی او نور مؤسساتو وعده کړې دي چې موږ له تاسو سره د تعمیر په برخه کې پر همکاري کوو او دار کنه اوس په پلان کې موږ له روسي یو څو مکاتب موږ ته تعمیر وس شروع کړي.
زابل کې داسې مهال د تنکوی ماشومانو لپاره د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره کیږي چې دا مهال د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډمهاله اوربند تر ماتېدو وروسته پلازمېنه خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوي دي. پرون سه شنبې په ځایي وخت مازدیګر 6:00 بجې د 24 ساعتونو لپاره اوربند اعلان شو، خو وروسته ترې سرغړونې وشوې او د جګړې دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتېدو تورنوي. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله جنو هیوادونو هڅې پیل کړې دي چې خپل وګړي له هغه ځایه تخلیه کړي. اسدالله الدین په دې اړه د نړیوالو اژانسونو په استناد راپور چمتو کړی دی. په سټوډیو کې را سره دی لودین صاحب، مهرباني.
او مننه شیبر صاحب. د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د 15مې پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالی دوام لري. رویټرز خبری اژانس لیکلی د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې دوامدار بمباری او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې د غلطه د جګړې لپاره راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهدانې دي. د امریکا په ګډون بهرنیو قدرتونو د جګړې د خېلو خواو ترمنځ د دې لپاره د 24 ساعتونو اوربند غوښتنه کړې و چې هلته بند او پاتشو کسانو ته مرسته ورسیږي. پرون سه شنبه دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماښام له 6 بجو به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د خرطوم یوې اوسیدونکې رویټرز ته ویلي د اوربان د نافذېدو سره سم بیرته د چاودنو او بمباریو غږونه واورېدل شول او په خبره یې دوی نن سهار له 3 تر 5 یوازې 2 ساعته آرام خوب کړی دی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تېرې شنبې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشا و قمندان دی پیل شو. لانجا پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو د قلو یې مخالفت وکړ. دا د پاوز هغه دوه جنرالان دي چې شاوخوا 2 کاله وړاندې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېدل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د سودان د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې جګړه کې تر اوسه لکتر لګه 200 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان شوي دي. د پاوز یو لوړپوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. فرانس پرس آژانس لیکلی د جګړې له دوام سره سره نن 4 شنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي دي او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي. یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې جرمني او جاپان له سودانه د خپلو اتباعو د تخلیه اعلان کړی دی. راپورونو کې ویل شوي چې جرمني د جګړې د دوام په خاطر د اتباعو د تخلیه بهیر ځنډولی دی. د سودان تازه پیل شوې جګړه په 13 لسیزو کې ساری نه لري او دغه جګړې پر پلازمینه سربیره اومدرومان او بحری خارونو کې هم میلیونونه خلک نارامه کړي دي. له دې جګړې سره د پخوانی اسلام پال ځواکمن عمر البشیر تر پرځېدلو 4 کاله او سودان کې تر پوځي کودتا 2 کاله وروسته د ملکی دیموکراسي د بدلون طرحه زیانمنه شوی، هغه طرحه چې نړیوال هم ملاتړ ترې کوي.
مننه لودین صاحب. نن 15مه ده چې په راپور کې مو اوریدل د سودان د پلازمینې خرطوم په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د پاوز او له پاوز څخه د بیلې شوې ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د هلمند په ویلری ولسوالۍ کې یونیسف د اوبو لپاره د تشاک د اوبو لپاره دوی پروژې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې دوه او بهادر کاریزونه دي چیرې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ دوی د پاکې اوبو شبکې جوړې سوي. د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی ملاتړ او د چارډي موسسې په تخنیکي همکاري د پاکو اوبو رسونې دوی د مریضې شبکې نن دغلته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. په هلمند کې د چارډي د واش د برخې مسؤول انجینر ذبیح الله رسنۍ ته وویل چې د لمریزې برېښنا د دوی شبکې د مساقله ولسوالۍ په دوها کاریز او بادر کاریز کې جوړې سوي چې شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلي او د یونیسف ادارې لخوا ورکول کیږي.
هغه دوه پروژې چې په دوو کلو کې موقعیت لري، اوله پروژه د دیه کلي په نامه دیه کاریز په نامه کړې دي چې دغه کلي کې د اوبو رسولو شبکه چې ده تقریباً اوبو د تنقیز بیا 6000 لیټره دي. دغه پروژه چې ده د 9 میاشتو په موده کې تکمیله شوې ده. د یونیسف په مالي همکاري د چارډي موسسې په تخنیکي همکاري او د اقتصادیات ریاست تر نظارت لاندې د 9 میاشتو په جریان کې دغه پروژه تکمیله شوې ده.
د دغه ولایت د کلی او بیارغونی او پراختیا ریاست نماینده جسخیدات چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو د یونیسف له ادارې مننه وکړه چې د مساکله ولسوالۍ د خلکو لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړه. ښاغلی جسخیدات وویل چې د دوی شبکې د دې تر نظارت لاندې د 9 میاشتو په موده کې بشپړې سولې.
د خوشحالۍ ځای دی، تعالی شکر پر ځای کړو چې نن دغه کلی د دېه کاریز دوه سوه کورنۍ د
پاکو پیدا. په ورته وخت کې د دغې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي هم د پاکو اوبو رسونې د دې شبکو څخه خوشحاله دي. وایي چې په دې سره به انسان د هغه ستونزې حال سي. خدای له مسؤلینو او نورو موسساتو څخه د روغتیا او تعلیم په برخه کې د نورو خدماتو غوښتنه هم کوي. د دغې ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور حاجي محمد عیسا لادی ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول ډاکټر محمد زاکر نوا وویل چې یونیسف د ماشومانو په برخه کې دغلته خدمات وړاندې کوي. د لټولو موسساتو غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د ښه صحت لپاره د دوی سره د پروژو د بشپړولو په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی نوا وویل چې دوی په مساقله ولسوالۍ کې 15 نورې پروژې هم تر کار لاندې لري. دا یادونې وړ ده چې مساقله ولسوالۍ د هلمند یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې له ډیری خدماتو بې برخې دي او زیات شمیر خلک یې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په بغلان ولایت کې یو شمیر خلک اوبدون کې میرمنې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دا بې وزلې بې سرپرسته او کونډې میرمنې چې د غالۍ اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه شمیر میرمنې چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په خپلو کورونو کې غالۍ اوبي، د غالۍ اوبدلو د امکاناتو له نشتوالي او د اومه موادو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. 40 کلنه نیکبخت د پلخمري ښار اوسیدونکي ده. هغه وایي غالۍ پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالۍ اوبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي. هغه د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالۍ اوبدونکو ښځو سره د غالۍ اوبدلو د دستګاه او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکار ښځې پر خپلو پښو ودرېږي.
زه تر اوسه 1 متر غالۍ د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدمه چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هېڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي زه کولی شم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمري ښار یو بل اوسیدونکی 35 کلنه فرشته هم د غالۍ اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له 2 کالو راهیسې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې هغه لاړون چارواکو او لمرسته کوونکو مؤسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
یا کارو شخصي مخوایم کې دوی د خپل مصایفای مؤسسو
چې له اړوند تور قانون غوښتنه کوي چې له موږ سره د غالی اوبدلو د کارګاه مرسته وکړي ترڅو موږ پر خپل پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالی اوبدو او کله چې غالی چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بیلابیلو پلمو هڅه کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید لمر سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالی اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادۍ روډي ته وویل چې غالی اوبدونکو مېرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
کار قالین بافی که هست بخش خانم ها هستند اکثر
دی ولایت که د غالی اوبدلو اتیا سلنه کار د ښځو لخوا مخ ته وړل کیږي. یو شمیر کونډې او بېوزل مېرمنې د همدې غالی اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. حکومت د لاسي صنایعو د ودې په هدف باید د صنعتکارو ښځو ملاتړ وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بغلان ولایت د سیمو ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د بغلان د غالی اوبدونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې چې په پلخمري ښار کې څه باندې 2000 کورنۍ پر غالی اوبدلو بوختې دي چې له دې شمېر څخه 1500 کورنۍ له دوی سره ثبت او راجستر دي چې د غالی اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
څلور بجې او وبشت دقیقې شوې. په څلور نیمه بجو لنډ خبرونه له ازادي راډیو اوریدل شي. البته له څلور نیمه بجو وروسته مو 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرونه ده. په دې پروګرام کې د معتادینو د درملنې په ارتباط تاسو اوریدل شئ چې داسې اوازې دي چې ممکن ملګري ملتونه خپلې هڅې په افغانستان کې ودروي. ملګري ملتونه اعتراض لري چې د دوی ښځینه کارکوونکي باید له کاره ونه ایستل شي، خو که چیرته دا کار وشي د معتادینو د درملنې چارې به ټکنی شي. سمدستي د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
کندار څخه خبره کوم، دا خیر خیرت ناری چوي یا خو خلک دې چې دا بل ماشنه اخی د مسؤلیت د شهروالۍ د مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي ورته څه خرج کوي کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرج کوي په وطن کې خیر خیرت تر دې دیونه لولې کتاب دې باندې کوي چنډي جرا چھتک دا پرون څاور د انداز کې د لر مردار دي مردار خو نه لالي نن څنګه لال شول او دې دې شي مردار او نن لال شول یو ځم لا سټه په دې وطن کې حق لري نو صبر وکړه انتظار وکړه وخت به راځي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو، زه د بادغیس ولایت ژغیژم د دریبوم د ولسوالۍ د غرمور مؤسسات چې د وروره یا مسکینان ته نه ورکې وروره، یا سرمایداران خو یا بایان خو وروره کارټون هم د غو نوښته دي د مستحق وروره غو ته نه ورکې انور اقرار وخر موږ ژغ دي د ولورو مشرانو ته ورسېږي چې دا د بادغیس ولایت د دریبوم د ولسوالۍ د پنجاب په کلی دي. یو هیات را واسطه یو در مجتمع سینه را کوي موږ څو وروره شی هم نسته وشکلیم د ها خو ده نو پر ولسوال د ژغ وکړي پر بل چا د ژغ وکړي وای در د سینو ماندار واسطه موږ. السلام علیکم،
زه می احمد د غزنی ولایت. زما طالبانو له وزیر دفاع ته دا پیغام ده چې د افغانانو په وژلو تیرو تجربو شوبدلې جګړه نه ختمیږي. له همدې کبله مصلحت ته مخه کړه نور افغانان مو وژنه. اوسنۍ نړۍ کې د جوړجاړي ډېرې مؤثرې نسخې شته او کنه پرداسې جګړه به باوړي چې افغانستان خلاصه کې پسیمه کې به د سره د ملا او د مدرسې جړې وخېږي. قرآن ته سر ورخکارا کا فزور او جبر نظام ته حمل اول او عینات کول فالوسی د عادیان او وتبعو امر کل جبار عنید خو انجام د هلاکت و قهر د الله تعالی سره سو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اساجی رډو په انټرنیټ کې په اساجی رډو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه